دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولسمی بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز هرکلی کوم. په روانه غړې کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه تړون هم در خبرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د جنوبی وزیرستان ځنې خلک وای په سیمه کې د کرفیو لوج چې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په پاکستان کې د روانو باران لوج د مړو شو شمیره نه او یو ته رسیدلې، او د یمن پتایز خار کې د شیا یاغیانو د حکومتي پلو ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 کسان وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان تحصیل تو یخلی قبایل وای په سیمه کې کرفیو لګول شوی چې لوجه دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په سیمه کې ملک نظر محمد دمتونی مشال ریډیو ته نن ویل چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د شاوخه اته حکومتي کارکوونکو د تختولو وروستو حکومتي ځواکونو ګڼ شمیر کسان د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې ونیول، او اوس یې په سیمه کې د خلکو په تګ ورتګ هم بندیز لګول دی. خو بیا د سیمې نه د قومي اسمبلی غړي غالب خان مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې لګ دی د اته حکومتي کارکونکو د راخوشي کولو په لړ کې له حکومت سره مرسته وکړي. چارواکي وای په پاکستان کې د روانو باران لوجې د مړو شمیره نه او یو ته رسیدلې، او شاوخوا سل کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د بمبارسي ادارې NDMH چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې د 9 نیټې نه د باران لوجې په قبایلي سیمو کې 9، په بلوچستان کې 19، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 11، او په خیبر پښتونخوا پنجاب کې 10 کسان مړه شوي دي. چارواکي وای په بلوچستان کې 2 مشکوکه وسلوال نیول شوی. په کوټه کې تیر شپه د پاکستانی ملیشو ځواکونو لخوا رسنو ته په لګل شوي بیان کې ادا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې 2 مشکوکه وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تالو کې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیره بوکټي سره سیرمه د نصیر آباد په 74 سیمه کې 14 مشکوکه وسلوال، د کیچ له توم سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایټ ټاون کې 3، او په پنجګور سیمه کې 1 مشکوک وسلوال نیولې دي. خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راځي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوې لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني.
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل له امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
ولسمشر اشرف غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې به له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ هم جوړول شي. د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل، که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خو دا یو هڅونکی اقدام دی.
زما په خیال چې طالبان دی به مستقیما د ډیر اثر به ونه کړي، ورو ورو به د نورو مخالفینو دپاره یا طالبانو دپاره دا به یو لاره شي چې وو جنگ د حل لاره نه ده، او دا مشکلات افغاني خبرو اترو او مذاکرات باندې حل کېدلی شي. نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې 13 پنجشنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. د سند صوبی حکومت د هندوانو مذهبي تہوار هولی پر ورځ د عامې رخصتې اعلان کړی دی. د سند وزیر اعلی ویان تیر ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي، له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د هغوی د مذهبي تہوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کال یې په ټوله صوبه کې د مارچ په 24 د رخصتې کولو پریکړه کړې ده. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د ایټمی تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدی شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند ایستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل دا تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او د کار روزګار موقع زیاتې کړي او په ټوله نړۍ کې د ایرانیانو سامانونه خرڅ کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه امریکا لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو نوموړي د دې حقیقت یادونه هم وکړه چې دواړه هیوادونه لسو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. د یمن لخوا راغلي راپورونه وایي په تایس ښار کې د شیعه یاغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایس د یمن دریم لوی ښار دی. چارواکو ویلي دي چې پرون شیعه حوثي یاغیانو د ښار مغربي برخې د بیرته نیولو هڅه کوله، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د 12 زیات هوایي بریدونه وکړ. د شام په شمال کې پرکا ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 لوړه بللې ده. دې ډلې ویلي دي دا لا څرګنده نه ده چې پرکا ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړي او که د شام هوایي پوز. او رسته خبردار چې د ترکی د استنبول په یو سیمه کې په یو ځان وژن کې حمله کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 14 زخمیان شوي دي. په پرونی برید کې د بهرنیو کونسلګرو سره نږدې استقلال کوڅه چې پکې د سیلګرۍ ځایونه او بازارونه دي ورته زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال راډیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. که چېرې تاسې د مشال راډیو د روانې کړې تر پای پاتې شئ نو د دې روبوټونو تفصیل به واورئ. د جنوبی وزیرستان توی خلی سیمې اوسیدونکي له حکومت د کرفیو لرې کولو غوښتنه کوي. دوی له پولیټیکل چارواکو شکایت کوي.
کوم کسان زموږ د علاقې د اغوا شول، هغه کسانو په باره کې فزیکلي موږ سره کومه ناانصافي وکړله. په اوله ورځ باندې پرېشن راپورو
ملتوال سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوري خلکو پر ضد مقدمې چلول کیږي.
دا ثابت سوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټبلیشمنت تر دغه لاندې دي، شکنجې لاندې دي.
په ننګرهار ولایت کې د ماشوم ادبیاتو جشن حال هم درکو.
ماشومانو ته د جنگ او د نفرت او د کرکې پر ځای باندې د مینې، محبت، ورورګلوۍ او سولې درس ورکي.
او دا تړون په نننۍ خپرونې کې به د سواد په اړه واوري.
نو سواد د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سواد دی.
شننی او تبصرې هم در خبرو د مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د جنوبی وزیرستان توی خلی سیمې 600 ورځې وړاندې ترې 9 حکومتي کارکوونکي تښتول شوي وو. مشران یې وایي چې په سیمه کې کرفیو لګېدلی چې له وجې دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبی وزیرستان له یادې سیمې نه 9 ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تښتول شوي کارکوونکي لا هم خلاص کړل شوي نه دي. پولیټیکل چارواکي وایي چې د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد اخیستل شوو اقداماتو وروسته ورته د تښتونکو په اړه معلومات شوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د شلی وزیرستان تحصیل توی خلا دمتوڑی سلیمان خیل قبائلیون ویائی چچا دے دوی دے خاورنا لاس ورز مخشے دے قبائلیانو دے ترکتی چارو دی ادارے چارواکی تشتولی بیولی دی آغوی دے دوی پڑا ہم انلے دا خود اجتماعی او سیمائی زی زیماورای دے قانون لان دے دے قبائلیانو پس مخشے گرز بندیز لگے دلائی لیار باند دے خوراک شاک شیونا ختم پشلگونا قبایلیون بندیون حتی چرنزیرون را تمری خو میجا سکاولای نشو. پا دغا با رکش ملک نظر ماما دم تونای پا دگی رنگ حال را کوی.
کون کسان کسان زموږ علاقې د اغواس ول هغه کسانو په باره کښې فزیکلي موږ سره څه کومه نه ساتي وکړله په اوله ورځ باندې پرېشن را شروع کړې چې موږ په علاقه باندې دومره کرکې لګولې ده هغه موږ یو موټر چېرې تلی شي نه دې موټرسایکل باندې څوک تلی شي ته کوم طرف ته وځي هغه ته نیسي او بله شپه دوه کیسونه جوړ شوي وو چې آیا دي د زنانه وو هغه زنانه داته په اک باندې ورسېږي موږ ته دې راستن هېڅ ذریع نه ساتي
ملک علی محمد ویایي چې ټوله ګرامه د تښتولیو چارواکو خپله وه چې سیمې ته د راتګ نه یې نه ځایي انتظامیه او نه یې قوم خبر کړی وه د دوی د دغې غفلت نه اوس میږه په غذاب یو
باندې اعلان وشو چې دا یو ګروپ دی هغه دا خلک وړي دي هغه ګروپ نه پېژندم موږ خپل وس کړی ده دا افسران ګرم وو دغه افسر په خپله مخه روان وو نه ملک خبر کړی ده نه لیبیس خبر کړی ده نه خطدار ځان سره وړي په دغه لچک کړی دی اختیار قانون مطابق د قوم ته سزا ورکړله قوم نه خبره یې په خپله مخه روانې چادرې په وزه یې روانې په تور باندې
ملک وزیر خان ه دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي
موږ ته یو اطلاع چا راکړې نه ده په خپله مخه باندې روان وو تر هغه کېمه پورې به موږ دا ټوپک جغاډه نه چوو نه به دا ډبرول ډنګول پرېږدو چې څو دا د حکومت لوبه تر سره شوې نه وي خو نوره ده چې موږ ته نو ته د حکومت نن ته غاله ایښې د حکومت موږ شپېته اتیا کسان یې بندې کړي دي په جیل کښې پراته دي چې موږ سره بیا ته یې ډېر ده چې نه غلف ته نه سرګي شته نه هېڅ شی نهشته چې مار ده پتال د ډاکټر د نارسېدي په خاطر باندې دغه پر اوډو باندې پراته وي
د یو بل مشر ملک حسن خان خبره هم وار وایي
پابندي لګېدلې ده کم سران بې اجازې را تلل دا زما سره سران وولې د پلټیکل چل نه اجازت نه غوښت اوس چې ورک شول موږ په دې باندې یرغاته څلوېښتې کړې ده ډولونه دي سپۍ پېژنګي دي موږ تر وچه پورې په هېڅ باندې پوهېدلي نه یو او چا یې پله په غاړه واخېستله چې د حکومت خپل بندبس وکړي موږ ته ډېر تکلیف په عمل باندې پابندي لګېدلې ده د نانا د ماران دي اور کښې په ماران دي
د دمتڼو سلیمان خېل قبایلیانو د دغو غوښتنو او ګوتنیوکو نامې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده غالب خان وزیر خبر کړ هغوی په دا رنګ راته وږغېدل
شمېر کښې نه د دوی په خوره کښې شوي دي چې د کومه خوره کښې داسې وردات وشي هغه خلک د هغې خورې خلک بیا د هغې د مغور نه وي چې ته دا مشرونه که د سلیمان خېل دي که د دمتوړي دي د دوی دا یوه کمیټي جوړه کړو چې آینده دې پوره او د موجوده چې کومه مسله جوړه دو چې یږه دې پوره دوی داسې کردار ادا کړو چې د سړي په عزتمنه طریقه سره مجیات کړي که نه
دغه قبایلیون وایي چې میږه قانون منو د تښتولیو چارواکیو د راخوشي کولو د پاره مو په خیملې تړلې دي خو دمره بندېزونه د نشي راباندې لګول چې د حکومت د ملاتړ نه بېخي بې لاسه بې پښو پاتې شو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
درنو دونکو زو قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې پرون د سختو بارانونو ځمکې ښویېدو او کورونو راپرېوتو له وجې څه باندې شل کسان مړ شوي او د چارواکو د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی دی همداراز تېره ورځ په کورم ایجنسۍ کې د یو کور چت راپرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي دي بلخوا د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې راتلونکي څلورویشتو ګینټو کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کوټه کې د تیز هواګانو سره د باران امکان هم دی نور تفصیل احمد الله نن اورو
د آفتونو د نظم قامی اداره ان ډی ام ای وایي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه د روانو بارانونو له وجې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات نهویشت کسان مړه شوي دي په بلوچستان کې نولس د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې یولس او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې لس لس کسان مړه شوي دي ان ډی ام ای وایي چې د بارانونو له وجې په ټول ملک کې یو سل یو کسان جوبل شوي دي چې پکې په قبایلي سیمو کې درې څلوېښت په بلوچستان کې شل په پنجاب کې اتلس په خیبر پختونخوا کې شپاړس او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څلور کسان جوبل شوي دي د ترڅنګه په یادو ځایونو کې دوه سوه څلوېښت کورونو ته هم زیان رسېدلی دی د ذکر دا چې د روانې میاشتې په دولسمه نیټه د کوزي اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کویلې یو کان یا درنګ راپرېوتو له کبله اووه کسان مړه شوي وو او لس پکې جوبل شوي وو یاد دې وي چې د تېر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله دوه سوه اته کسان مړه او یو سل اووه پنځوس جوبل شوي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش دیارله زره پنځه سوه اتیا اوله زره اته سوه اتیا او پنځله زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
مشال اډو ته تاسو غوږی د نورو اودونکو زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوک وسلوال نیول شوی دی. په کوټه کې د پاکستانی ملیشا لخوا رسنو ته بېګا شپې په لیږل شوي بیان کې ادا شوي چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې دویشت وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له بېلابېلو وسلوالو ډلو سره دی. نور تحصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزي دفتر د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا شوې چې ځواکونو یې د صوبې په بېلبېل سیمو کې دوه ویشت وسلوال نیولي دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې دیارلس وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې پنځه وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قمندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه راهیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کېږي چې یوازې په تیر یوه کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک کې کوم دې هم بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو، د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوري خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه ځکه چې جمهوري ادارې کمزوري دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیز له فهرسته لرې کېدو د جمهوري حکومت او د عدالتونو کمزوري ده. زموږ همکار اسرار مومن په دې اړه مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرسته ولې لرې کړل شو چې له هیواده بهر ور باندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزي حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هیواده د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هیواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزورې دي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړې کړې. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دی.
ګورئ، پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزورې هم دی په ترانزیشن کې مې او هر وخت دا یره او فکرې څوک به پرې راشي او یو اټاک وکړي. پارلمنټ کې دې وخت پارلمنټ سره څه اختیار اړو نشته دی. د دې کې څه کمزوریانې د پرایم منسټر او د پی ایم ایل این دي چې هغه پارلمنټ په کانفیډنس کې ناخلي. بل دغه دا دی چې پارلمنټ کې فیصلې نه کیږي، ټولې فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوهر وایی د مشرف د علاج لپاره یو شمېر سپتالونه شته او باید چې په هیواد دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایي چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بېرته خپل هیواد ته ستنیږي. په تیر چهارشنبه پوره ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هیواده بهر تلل د جمهوري حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وایي چې پړه پر حکومت او عدالت دواړو باندې راځي او دواړو غلط کار کړی دی، چې یو مجرم چې هغه سرحداري متکف شوی دی، آئین مات کړی دی او هغه دغه شان د قانون د لاسه ووته. که چېرته د قانون حکمراني وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسي ادارې او قانون نوي مضبوط شوی، تر هغو به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هیواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمې سر ته ورسوي.
دا سړی یو ورځ عدالت ته حاضر نه شو، وزیر اعظم حاضر شوی دی. نو لہذا د دې ملک چې کوم نظام دی د جوډیشری غن او د دې سیول ملټری بیوروکریسی غن او د وفاقي حکومت غن، دا ثابت سوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټبلیشمنت تر دغه لاندې دی، تر شکنجې لاندې.
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوځ ولاړ وو، نو د په خبره کې چې له پوځ سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن و چې جمهوریت له منځه تللې وي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړي او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې، او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکولو وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو سارولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړی تاسو غوږی درنو اردوونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې د تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیز کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمیر ولایتونو کې به لوی اقتصادي پروژې هم پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد، د ولسمشر د وینا مهمي ټکي تاسو ته دراوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های او
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خود خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بيدریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساري نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که څه دای وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې پخپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غني د نوي کال لپاره دا ژمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بېلابېلو برخو کې کمزوری ګڼي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
درنو ودونکو تاسو د مشال لړۍ خبرمې ته غوږی. تاسو په هم د قبایلي سیمو کې د مذهبي اقلیتونو د ستونزو په اړه راګرځوم. په پاکستان د قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دویمې درجې د مثال له وجې ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مسلې ورپېښې دي. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي ځینې فعالان وایي چې مذهبي لږکۍ د هم د پاکستان وګړي دي، خو د دویمې درجې یا کټګري بي د مثال سره د دوی ډیر حقونه تر خپل لاندې کیږي. هلته په قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي بیا وایي د اقلیتونو د حقونو لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره د دویمې درجې د مثال ختم کړي او دوی دې هم د نورو وګړو په څیر د هیواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړي توګه د کټګری بي یا د دویمې درجې لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسئلې ورپېښوي.
فرق دا ده چې میزمنالټي ولته چې کوم ډومیسایل دی ایشو کوي کنه، په یوه باندې لیکلای وي چې یو خو لیکلای وي چې مینارټي ول سره داس لیکلای وي چې کټګری بي. کټګری بي دا مطلب دا ده چې لکه دی اقلیت سره تعلق لري. کومیش وایي چې یاره دا خو چې د ډومیسایل چې ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجستریشن ده د پاکستانی په والے سره. میش یو خو پاکستان خو دا چې کوي ویلې په سره ولی چې دا مطلب دا چې دا کریسچن دی دا وادي کنه ډومیسایل باندې خو دا څه خو په شناختی باندې لیکل په چارو چې دا سایونه ده دا سیکونه ده دا انګونه ده کنه ډومیسایل باندې میر صاحب وزیرستان شه دا لیکلې دي چې ګټه کری دي نه را خو.
په خبري جنسه کې د اقلیتونو مشر باباجی ګورپال سنگ وایي په دې رستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کاله پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوماړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولي دي.
مطلب 120 سال بعد چې کوم دي د مسیح برادری چې کوم دي مطلب د مسیح جوش ولزم دي چې کوم په فاټه کې مسیح برادری پاتې کیده هغه له تر اوسه پورې چې کوم دي نېشنل ایډینه ورکوله موږ چې کوم دي په کالجونو کې اډمیشن نه ملاوي دي چې زموږ سره شناختی کارت دی. یو خدای دې موږ په مینورټی باندې دلته پکې پکې کې بیزتی کیږي او یو چې کوم دي مطلب بیا په فاټه باندې نو مطلب موږ ذلیل کیږو. نو د ډېرو خلکو چې کوم دي مطلب چې هغه هم ګوري نو وایي چې دلته ستاسو جوب لکه نه ملاوي دي جوب نه ورته به شک هغه سیټ هغه زی به وي مینورټی او میجورټی لیکلو لاړو ضرورت نشته. چې کوم د مسل یو مسلم به اله ملاوي دي په کار دي چې هم دغه شان د سیک به اله ملاوي شي هم دغه شان د مسیح به اله ملاوي.
په قبایلي سیمو کې بیا د اقلیتونو مشر نلسن وزیر وایي په ډومیسایل او په نور اسنادو کې د ځانګړي ټکي لکه اقلیتونه لیکلو سره دوی ته د قبایلي سیمو لپاره په بیلو کړل شوو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي.
او ماینورټی چې دي جناب موږ خلک دې ته د دې ته تجربه راکړي هغه وجه دا ده چې تاسو ته چې رولز ریګولیشن دي جناب هغه چې موږ خپل چې کوم نوکرو کې 5% پټا دي هغه خپل شي چې ټرایبل کم پټا دي کنه هغه لپاره موږ اپلای نشو کولای.
بلخوا د قبایلی سیمه کرمی جن سینا د کامی سملی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډیره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي.
کرمی کوم خبره ده کرمی کې تقریبا ما سره 3% 4% مینورټیز را سره دي. لکه اوسې ما ټرایب چې کوم هندوان دي هغوی ته ما هغومره حیثیت حاصل دی چې څومره دی ما مسلمانانو ته حاصل دی. نات صاحب کی آگاہ حیثیت نہ رہے ہو تحصیل تو حکم کو کرنے کی یا پو مطلب خیبر جو تحصیل وہ بعض منہ پہ جنسا ہی کیم مطلب ایسی خبر رشتہ دی آگو ذہن کی نہ ہو تو نوکریاں ملے گی نہ ہو تو آگے ڈومیسائل ملے گی نہ مطلب آگاہ حیثیت نہ ہو تو ملے گی تو سنگ نور پاکستانیاں تو پخوار
د قبلی سیمو اقلیتون وای تر سوچ دوی ته دا ولی درجه ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغه مسلې نشي هواریدلې اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې لدی سره د هم د هواد د نور وګړو په سر چلند وکړل شي
دا مشال ریډیو ده
درنو دونکو د ماسپخین دی یو بجه شو ل انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور
د جنوبی وزیرستان تحصیل تو خلی خلق وای چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د شاوخوا اته حکومتي کارکوونکو د تختول وروسته حکومتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې ونیول او په سیمه کې د خلکو په تګ راتګ هم بندیز لګولی دی چې له وجې دی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. خو بیا د سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي غالب خان وزیر مشال ریډیو ته نن ویلي چې د سیمې خلک دي د شاوخوا اته حکومتي کارکوونکو د ناخوشي کولو په لټ کې له حکومت سره مرسته وکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې د روانو باران له وجې د مړو شمېره نهه اویاو ته رسېدلې او د شاوخوا سل کسان ژوبل شوي دي. په کوټه کې تېره شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې دا شوي چې سرتېرو د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې دوشت مشکوک وسله وال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی. وسله والو له په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالی کېږي او سوله به ضرور راځي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته دا خبرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټمي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدای شي چې خلک له دې ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل د تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي. او د یمن لخوا راغلي رپورټونه وایي په تایز ښار کې د شیا یاغیانو او حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د ښار مغربي برخې د بیرته نیولو هڅه کوله خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د 12 زیات هوایي بریدونه وکړل.
اني سجمل بچي د خبرونو لنډي زي تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې زنو وفاقي وزیرانو نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویل شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بې کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حوالې سره د ډېر څه کولو ضرورت دی ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسټۍ حمله او یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په دې معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر اوسه وسله وال موجود موجود دی او فوج یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دی، نو ضرورت د دې خبرې دی چې په قبایلي سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلي سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلۍ ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسیډي ختمه کړی شوې ده د تشویش وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي چې د یوټیلیټي سټورونو نه ولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي، نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسیډي دې نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې ولس به په خپله دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي چې امریکایي فوج په افغانستان کې په دې وروستو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید له امله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغېزمنه شي. ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او داغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورځپاڼه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستاني پلټونکې ډله هند ته ورځي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورځپاڼې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورځپاڼه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورځپاڼه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټولو شویو معلوماتو په حواله وایي امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې له امله یې پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غني او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوایي ځواک کمپین او د افغان پوځ ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړوند تاسو غوږی درنو اردوونکو زو د ننګرهار ولایت په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن د یو علمی سیمینار په ترڅ کې ونمانځل شو. په دې جشن کې پر لیکوالو سربیره ماشومانو هم لیکنی او ویناګانې واورولې. نور حال د جلال آباد د مشال اړوند خبریال باز محمد عابد راکوي.
سحر دے
د ځوان سندرغاړي سعد الله په غږ کې د ارواخات صاحب شاه صابر غزل د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته د بیسودو د سیند په غاړه له یوې حجرې څخه راوتی چرته چې د نوي لمریز کال په لومړۍ شپه یو شمېر ننګرهار میشتي شاعران او فرهنګیان ورټول شوي وو او د نوي کال راتګ یې په سندریزو ولولو بدرګه کولو. استاد لال پاچا ازمون چې د دغه سندریز بنډار تابع یې کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کلیوال سندرې دي، کلیوال ذوق دی او کلیوالې هیلې دي. نو دا شپه په ژوند کې ډېره کمه راځي، داسې شپه چې سپوږمۍ هم رادبره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورځنګو درومي. نو دا یوه سندریزه، یو هنرمنده او یوه داسې شپه ده چې د ذوق او د شوق خواږه ښکلا او خایس شور لري او زور لري.
لیکوال او خبریال اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ولسی موسیقي د پښتنو د کلتور برخه ده او دوی غواړي چې دغه برخه په سنسه شکل ژوندۍ وساتي.
دا پروګرام نه یوازې دا چې زموږ د دې ملګرو د خوشحالۍ په خاطر دی، بلکې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پرمختګ په خاطر چې همدغسې دیرو او وجرو کې به دا موسیقي د ډېر پخوانه غږېدله، نو موږ بیا هم غواړو چې د پښتو دغه کلاسیک موسیقۍ دود بیا یو ډول راژوندی کړو، ځکه په دې موسیقۍ کې واقعا سکون دی.
شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت ملهم وایي چې یوازې محلي موسیقي ده چې دې ترې نه خوند مزه اخلي.
د نوي کال په همدې شپه ملګري راټول شوي او د محلي موسیقۍ نه خوند اخلي، هغه خوند چې په خپل ولسي موسیقۍ کې شته هغه په غربي موسیقۍ کې نه وینو. شاعران او فرهنګیان خو بیا تر ډېره ولسي موسیقۍ سره ډېره مینه ښیي.
د 1950 لمریز کال د لومړۍ شپې دا سندریز بنډار ځوان سندرغاړي سعد الله د شپې تر ناوخته په غزلو مصرو او سروکو بیداره وساته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو ژمنه کړی و چې په روانه غړي کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم درو. نو راځي چې د نن تړون پروګرام ته غوږ شو. د دې پروګرام کوربا بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالی او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالی اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
موږ نننی سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلع ده، خو که موږ لږ بې شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی، او د دې شمال کې ګلګت بلتستان پروت دی، کوم ته چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلې د مشرق د طرف نه ده، په جنوب کې د بونیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
منګوره دا منګوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نه والا پنځه لکو خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې سره په خوا کې چې د شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوځښېنه ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلي چې دغه د یوسفزو ویلي ده، او دېنا لږ بره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیله خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی، ګاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویلې کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند ژواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په ښادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلکي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي، او روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخابیاره بیا موږ دلته ته مریضي وایو کوم علاقه چې حقیقت ورته وي. کله چې کویتن کېږي دو خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي، هغې خپل پروګرامونه دي، نو هغې کې عموماً زیات تر لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ورسیار په سوات کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري امن ته یو غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره، بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي، نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونډه کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي، او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوس کی چې را تاسو د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو خپل کور هغه د انتظام نشي کولای، مېلمنو ځر کول په خپل غم کې، نو هغه لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبای یا یو پخلی کول کې تفصیل هغه سره خبر وکي، او دا هغه وخت مقدار هغه کول چې کرنې لپاره د مازی دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا اکثر سره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کوي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي، یا داسې یو بم ورزیږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي، د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سوات کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادی حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سوات کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سوات کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه نوم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کېږي.
گھریلو تشدد داغه سره کمی تړلی خبری نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش نتی داغه سره ظلم زیاتې شروع شي، نظام کې داغه د مرګ پورې داغه سره دا زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو، اوس چې دی نو د خودکشۍ نومونه ورکړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولا ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیات چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته مونږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلی حد شروع کیږي نو دغه کلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې ډیرلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کیږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم. شوله ډېره زیاته پیدا کیږي. وریجې چې وته وایي کنه چې میوې پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده. اسلامپور وته موي سلامپور وته موي دا غي زیاتره خلک چې کندنه لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا ډیر 15% چې کندنه داخلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي. یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. دوی د خپل کار چکم دے ہاغ طرف تم روان دی.
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکولې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چې هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چې هغه د یوسف زاین په نام باندې چې د دې قائد چې نغه ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وته ویل شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانسل په دغه شیو په بخیل کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیر خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط تا ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینو چې کله نو په لول سو یو کوم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خوري او ډیر خپل سپلن ټول طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان د سپت بچا شو او پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کوم ویم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړي خو له ګواده مونږ ټول سواتي اندخه پوي
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات پاړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولري خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي
ختمی کی نہ ختمی کی دزڑا دا مین کے ہر اورس تیری کی دزڑا دا ارس ختمی کی نہ ختمی کی دزڑا دا مین کے ہر اورس تیری کی دزڑا دا مین کے ہر اورس تیری کی دزڑا دا